سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاس ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافروړونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دوه اړخیزې همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړي دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د مسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانون ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د مسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبان هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د مسو تر ټولو ستر کان د لوګر مس عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمنی یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري دا خبره پرون د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوری وضعیت لا هم بې ثباته دی خو ویویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی دی یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کیدای شي او باید دا کار وشي. ده زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس امداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې. خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼې کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې یو نیم سل بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د $15 میلیونو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 بزمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي. ایران په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند د کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مال کار پیل شوی و خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څیرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت سروانه ورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویان د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغیزې به نه یوازې د 2 میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 بلیون ډالر په لګښت په په هرات ولایت کې د پښتون بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په درو کلونو کې بشپړ شي، خو د نامنې په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلې موده کې بشپړ نشي. د پخوانی حکومت چارواکو د بند د کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللی و. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند عیسی بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي حوزه کې د پښتون بند جوړېده او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبیعي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیز او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیر بیا د مشهد ښار ته د چاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت تیر میاشت اعلان وکړ چې پر پښتون بندې کار لسره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماټیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې ترڅو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چاته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د جدواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیندي حوزه هغه لاسلیک شوی تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي، دوه ټکي دي. یو خدا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمول لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کارونه شي چې هغه د کابل ایران ته نقصان ورسی. خو دلته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقې چې پاجدان بن موقعیت لري، هغه اکثره د وچکالۍ سره متاثر دي او ډیر زیات زیان لیدل دي خرانو او د خلکو کې اقلیمی تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډیر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پښتون بند د هرات شهر په 25 کیلومتر کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې څلور 500 بلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 10,000 هکتار مځکه خړوبه ولې شي. همداراز دا بند 2 میگاواټه برېښنا هم تولیدولې شي. پښتون په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوریت حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکی، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پښتون، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان په شان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینان او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. که چې هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عیني شایدان وایي چې د یو شمیر کورنۍ او د بیغوري او د سی مرکزونو د نشټون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیر بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغه لحظه پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات وله ماشوم په ګیډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګیډې نه مرر ویستا.
دام شیری خودم بچه کش به دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا وکړی. نسائی او ولادی ډاکټرانی وای هغه میرمن چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېر پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا هماغه وي چې مور او ماشوم دواړه له ګڼو سي ستونزو سره مخ کېږي، کله خو هم دا بېغوري د هغوی په مرګ تمامه شي. د پروان یوه اوسیدونکې په دې هکله د خپلې خور کیسه کوي. زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی وه بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه.
ادریس
افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. د دې خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خبرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه به خدا راته خزه به د امه پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونه خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دی او خلاف د شریعت خو به له خبره ده. او پاتې شو د سړی خبره، سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوی شي، په اصول پوی شي او په دې پوی شي یو خزنه څه توقع باید لري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي. نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه وي خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرسته ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک شي ورته ګټه لري، هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی دی. وقرم چې دا ګټور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلی چې د کوژدې لپاره د نوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلې ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردني یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې وی پلار کړی څه خوړلي وو چې مثال دلته غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر تخته تمامېږي ورته، کنه مثلا جارو کاو وړلندول زیاتر ځینې کې مالې دلې چې په انګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثلا تر شو که په هغه باندې حالت خراب شي، مثلا ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا دغه ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچي چې دا مور دغه څه ده، کمزوري او فلان کوي او مریضي ده، دا دغه ده، هغه ټول ګناه په مور واچي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، خخوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحت مند درشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې هر هغه لیدي چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، د خزینه چې دا دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل ښځه یې که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې د انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه. څه رقم نومونه او څه رقم پیغور او جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي؟ دوی راته خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلې وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې پنګور باندې ظلم زور کړی، اتا په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کورنۍ پې کړی دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق دیو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یم، ځکه چې ما لیدلی دی داسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو خ چلند سره کو دا وغه، بس په دې خبره کې د خونه پوی او نه پیدانو یورګرات شو، مثال سره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پوا تخ تعلیم افته، مثال یو اطراف کوړه لاړله، الته دیګه یو کو تنور یو کو وړی لام دکړه، هغه غو د لود ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلی چې و په خکورنه یو روشن فکر کورنۍ کې غټه شي، او وړو کې سن باندې واده کو چې خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې دل چې نوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک هم دا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دی، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل. حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته دې لیوار اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله. ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې، نو یعنی دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو، څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخونې کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي، قربان کوي، ځینې پخې نیسي، وخت چې وعده کوي بیا دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بده راځي که دا زوی د دوی بده راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي. دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ کنه، ژبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا دې فامیل ته ګوري له زره ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي کنه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامېمي او د ښه کورنۍ نه راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي، اوبه واچوي، بالاخره خسار کوي کنه، صبر وي، لبرس کېږي، بالاخره د دې خوی بوی تغییر کوي. نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ، که هغه زده نه لري تاسو ورته زده کوي، که هغه کومه غلطي وکړه تاسو ترنه تیر شئ، یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي. او که د یوې ښې کورنۍ نه یې، نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم ارامه شي ورسره، او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تله، هر څه مصرف کوي، به سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي، خلمغال وکړي، خو که هغه ژاړي، خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو ورسره خفه کېږئ، نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري، دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور پلار خو به ټول پرېږدي وی خسر کر راځي مړی ژوندی هر څه پریدي اواس ارمان پریدي یو جلی چې واده شي نه بیا هغه کالی اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هیڅ نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالی خوښ نه لري نن دی ور مخکې ټیکرای په سر کړه نن فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړي هغه یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړي چې تاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه تم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې تاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بټ ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډیره په اړیکه کې وی دې ته دا ډیره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کلی ونجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر کورانه که ده یو حقیقت دی اصل خدا دی چه کلای و میرمن بارداره کیگی و ناوی بارداره کیگی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کیگی یا را جوانده کیگی یا وغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظ لری د دې روحي حالت د دې فزیکی حالت د دې غذایی حالت ته باید ډیره پاملرنه وشي چې دا سینه د په کلو باندې کې ایوانګور کله چې باردار کېږي یا یو نوې چې کله حمل اخلي ډیره عادي خبر ده حتی تر ډیره وخت څوک نه پی خبريږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده خنو حمل یې خسته یې خسته دي دا باید په اصطلاح تنار تک کینی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غلی اماغه غذای اماغه خواره وخوری خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه تر سره کیږي هغه باید دا وکړي او براوړي تناره تکینی فصل ته لاړ شي درانه بارونه پورته کی کومه خاصه توجه دی ته نه کې په داسال کې چې موږ تاسو پوېږو چې وا باردار ښځه یا حامله دار ښځه خاصه توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداري یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډیر زر عصبي کیږي ډیره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کیږي د خوړو په برخه کې دوه موجود دي په وجود کې پیدا کیږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډیرو درنو فزیکی کارونو نه معنی شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړي توجه وسی پاملرنه ورته وسی برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابيږي دې سره بد چلند کیږي چې کار دینه دزدا یا نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دی ګډوډ کله رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
تابن کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیرای بیا معلول نړۍ ته راځي په هغه کې و نه ښه نښانه دی هغه خراب حالت د مور حتما یو نښانه کې پاتې کیږي او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې و میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي د کورنۍ غړي بیا دی ته په ډیرو بدو الفاظو البته اې دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته دی د پلار په کور کې دغه سوي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داسې حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یو خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دی دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته لري دا نور هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې ام خپل پاملرنه وکړي ام کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د غو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه ناڅه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی. د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي، یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي. حتی په اطرافونو کې یو ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامتاره وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نه څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولای شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي.
بیا نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي. البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې، تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره نزشت رفتارونه کوي د ګاینډو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی. په کلیو بانډو کې ما لیدلی دي، زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم. خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وکړي.
بله، په اخر کې براس کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یو لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلان سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په سرعت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوی کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري. نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ تهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه
دی هغوی دی اقونو دی خوندی کولو پا مخه مبارزه کبی. اگه هم پا افغانستان که دی دیرهی امیدوار میرمن و جوند لگواک سر بولی.
دی بشری لحاظه باید حقی دی انسان ده باید پاملر نورته وشی. ده دوره ده سهسان دوره نده که توجه نورته که مور سمنه ساتله که ماشوم پا میشت که یوارد مور پا گیره که اگه نکنترولی یقینا چه مور و ماشوم تا دوارو تا خطرونه لیدل کیه چه موی شایدان ده افغانستان پلور و ردوسی مو کیو چه دیره میرمنه پا ده مرحله که ده بینت لیدی یا یه ماشوم ده بینت لیدی یا داده بینت لیدی یا دواره ده بینت لیدی حتی زده یوی ده سیسانه شایده ایمه چه اول باری ماشومی پا گیره که و هم دیره لاره نوا پا مرکز ده پکتیا که و بگردیس که دوانه جلکی بچاره اغا خپلا مکمله نمیشت دوره هم پوره که اما متاسفانه چه به وقت سایشف خانه تا بونت وله مور و ماشوم دواره ده بینه اولاره ماشوم تا اغا لحظی پوره چه مور نفس ور کاغا جونده و بگیده که کلا چه مور ملش وله چه توی عملیات تا وله ماشوم بگیده که مر شو او ماشومی ده گیده نه مر رویستا نو وګورې چې څومره غټه قرباني وه او مور او ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یمه چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دا میرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کیږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې عطا د ښځې یو وظیفه ګڼي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په دو کې ده چې تاسو سم وساتي. نو متاسفانه دا پیخی دیری پا افغانستان که دی او دا ما پیام دا افغانستان خلکو تا داده ای که تاس غالی چی یو سالم طول نوالاره او یو خوشحال کورنه ولاره. پس نو میرمونو تم توجه وکره چی تو حقی دنیا تا یو سالم اولاد راوری او حقا دا تاس کورنه یو طولنه تا دا افتخار ور ما شون بی.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم لغو کورنه یوسخه چې امیدواره خځو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه با فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره ل پنجم میاشتی وروست هغه خزی چې لوړ فشار لري لاسونه او مخی پړسیږي، خو که یوازې پښې پړسیدلی وي دا یو طبیعي حالت دی، مشکل نه لري. خو که چیرې مخ لاسونه پړسیدلی وي سردرد ولري او سترګو ته هر څه تیاره راځي، معده یې هم درد کوي، دا د لوړ فشار علایم دي. په دې وخت کې دې ضرور ډاکټر ته ورشي. کابریزی او خونریزی ولري هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي. په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سي برخه کې مهارت نه لري د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که یه خواره سم نوی مور او ماشوم دواره پا خوارز وکه یخته کیگی. مور آرامه چا بریال ده هم ضرورت لری. باید خوشحاله و ساتل شی او پا میاشت که یو زیل داکتر تا ورتلل حتمی خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مستاد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1990 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشف دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کله د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید مو هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمرې ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم. چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادیدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چې هره ورځ کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه دغه په اصطلاح کفتان وم دا مسولیت هم د ما و چاره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو سات د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی و خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم یې ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځي کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل.
پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو او بیا هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وای
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړن وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسی ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسی ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم، ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اپري زموږ میلما وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسې د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته ویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې، بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند په پېښه 2008 کال کې، او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پیل کړ، چې هغه هم قرارداد مې د یو ان ډی پی لخوا، او د یو ان ډی پی لخوا نه بیت تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون د مونږ بله پروژه د یو ان ډی پی پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه ډبلیو ایچ پی ته راغلم، او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د اماړي کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبري وکړې، او ومو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانځي بل اخره ودانه پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانه ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و، زما تاګ راته کول شو راغي وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو، وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی راته کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو، هوا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو. نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی. هغه نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي و شو، راته بنده به کاو مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا کیسې خو ډېرې دي، نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به په پانتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت وي چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولي، تاسو کومه حبی لري؟
والله که درنام ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبی نه لرم، ما یو غزنه حبی مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوې خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص عبیده ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو عبیده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعه په اړه مونږ ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې افغانانو سره کار کړي. ما خو افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې افغانی ټول په افغانی ادارو کې هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې ټیم ورک نه وی نو حالت هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دا ټیم ورکینګ یا ټیم یا دلیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونلی ده حالت خوشینه سره هر څوک پدې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو تر لاسه کېدای شو
د ویندویانو کار ډیر آسان نه دی شاید خلک په پوینه شي اره اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبري کړی وي یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکټي شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما غا ډیره موده داندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت دې مدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دند تر لاسه تر سره کړی دی نه دوله سکالا او شو چې دوی سره د ویان په توګه مې دند وک اوس هم ما قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه مړه دا نه درلو د نورې ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هڅه وخت ما نه دی ویلی چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره هم کار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځنې وخت به مو ویلی وی چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع بعد ور سره شریک شي اما دا څه چې ما ته راکړل شي وی چې واده دا څه ویل شي ته دا غیر اخته نه دا څه کوم غن لرم دا څه کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پر دې خو بیا هم کېدې شي د ټولې پکې یو دې ځایونه لږ کو کوم دا سالری چې کوم کې نو شاید د دونکو لپاره د چسته یې مرنه
دا اوریدونکو لپاره خو ما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره هم ناس بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې و ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل هغه راته کتل وای ما فکر کاوه هغه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیره پراته بشې یعنی هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کاوه نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړی کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دا غینه ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولوي دوه زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم سے پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورته دلی وی د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دي هغه کې می کار کړی د پاکستان کې می د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بیرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي
ساعت